السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. پاکستان څخه جرمنی ته د هغو افغانانو د لیږدولو بهیر په بشپړېدو دی چې د هیواد کې منل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو پروګرامونو له مخې شاوخوا 280 کسان دا مهال په پاکستان کې جرمنی ته د سفر لپاره منتظر دي چې جرمنی ته یې د راوستلو پروګرام به په چټکۍ عملي شي. په وروستیو کې د جرمنی حکومت د چارټر او منظمو الوتنو له لارې یو شمېر هغه افغانان جرمنی ته ولیږدول چې د طالبانو د واکمنۍ له ویرې پاکستان ته تښتېدلي وو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي او د ښځو د حقونو فعال مرضیه حمیدی د بشري حقونو او دیموکراسي لپاره د جنیوا په 13مه غونډه کې د 2016 کال د ښځو د حقوقو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په نوښتمه د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې ژمنتیا ته د درناوي په پار ورکړل شوه. اغلی حمیدی په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه کړې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو ایران ته بیا ګواښ وکړ چې دا به ورته ښه وي چې له واشنګټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایران به ډیر هوښیار وي که د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یوه هوکړه وکړي. دا وروسته له هغې چې د سویس په جنیوا کې د سه شنبې په ورځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو دوهم پړاو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. لیویت خبریالانو ته وویل چې څه هم په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو موضوعاتو کې فاصله ډیره ده. ولسمشر ټرمپ په خپله تروت سوشل شبکه کې ګواښ وکړ او وویل که ایران توافق ونه کړي نو امریکا به د هند سمندر په چاګوس ټاپوګانو کې خپله هوایی اډه وکاروي تر څو په ټکو یې د ایران د خطرناک رژیم د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. پولیس وایي د پاکستان په کراچی ښار کې نن پنجشنبه د ګازو د ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د دغه چاودنې په نتیجه کې د هستوګنې یوې درې پولیسه ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې وه ماشومان شامل دي. چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له کاناډا سره لوبه کوي. دا لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د کاناډا ټیم پچا وګټله او بالینګ یې انتخاب کړ. دا په دې جام کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. مخکنی یوه یې له عربي اماراتو ګټلې او دوه نورې لوبې یې جنوبي افریقا او نیوزیلینډ ته بایللې دي. د خبرونو پای. خغلو اوریدونکو، بلاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. سویډن د افغانانو په شمول د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کوي.
مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې که کمیږي قبولي واخلي، نور اکثره دوی منفي ځواب ورکوي.
د پاکستان حکومت وایي چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزیتي مالونه کېدای شي د کراچۍ بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع دی، ځکه چې دلته په کوئټه کې هم خطرات زیات دی د بلوچانو د خوانه وخت ناوخت دلته مزاحدې کېږي. او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن واردېږي د کانټینرو کرایه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا ولسمشر د ایران په اړه خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې. د روژې میاشت ده او د روژې لپاره د ځانګړو خوراکونو په هکله هم مطلب لرو.
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما ده خانه هم توچیده.
بازار که دیر اگرانی ده و هم دی اول مک بکور که هم آچار جوره او هم مربا. سکه چی هم ارزان تمامی که او هم سیهی وزید.
نور راپورونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سویدن ویلی چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویدن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته 10 میلیونه سویدنی کرونا ورکړي. سویدن کې میشت د یو شمیر بې اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام د ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې 10 میلیونه سویډني کرونا به له دې هیواده خپلو هیوادونو ته د یو شمیر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلیې وزارت د دې هیواد د کډوالو وزیر یوهان فورسل په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړي سوې پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کیږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریې، تونس او لیبیا څخه د غیر منظمې کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو د بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یوې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړي سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هیوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته ستنېدونکو لپاره د سرپناه، خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هیواد کې میشت د یو شمیر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پرېکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په سټاکولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوانې چې له 2021 کال را په دې خوا د هیواد ته کډوال سوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل سوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
طالبان عملا هیڅ اقتصادي شرایط برابرولی نه شي. سربیره پر دې ډېرې کسان چې دلته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی، خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زنداني کېدو او شکنجه سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورګانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیلی یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په سټاکولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی او وایي چې ورځ پلې ته د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هیوادونو له لړ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناه اخیستل کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې که کمیږي قبولي واخلي، نور اکثره دوی منفی ځواب ورکوي. د مهاجرت قوانین ډیر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډیر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال زرګونه افغانان په سویډن کې په بی برخلیک حالت کې دي، بی اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر سوی دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم هغه افغانان چې د هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکارۍ بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د 2021 کال را وروسته کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال سوي او ډیرای لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه لخپل سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پاوز خای په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. د رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او خای څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په نه ویشتمه ل خپلو جګپلو سلاحکارانو سره د ایران له کړکېچ سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې. د سی این این او سی بی ایس نیوز د راپورونو له مخې د امریکا پوځ شایي په راتلونکو څو ورځو کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کېږي چې ټرمپ لا هم خپل وروستۍ پریکړه نه ده کړې. سی این این د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ په دې ناسته کې په خصوصي ډول هم د پوځي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپلو سلاحکارانو او متحدانو نظرونه یې غوښتي دي. په همدې اړه د ټرمپ یو سلاحکار اکسیوس ویپانې ته ویلي ولسمشر رستر بلې ناهیلي کېږي د هغه ځینې نږدې کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداری ورکوي، خو د ده په اند نوي سلنه احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال سټریټ ژورنال او سی این این راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځري ختیځ ته ګڼ شمېر جنګي الوتکې او د ملاتړ هوایي وسایل استولې دي. ویل کېږي له هغه وخته چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس د راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ټرمپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پرمختللي اف 15 او اف 22 جنگي الوتکې، د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمې ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس د بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټې کې بندې پاتې وي، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سخت اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف پی آر اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي معمولې چې له میاستو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای سي. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر لاري د بیا صادراتو اجازه ورکول سوې ده. د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي به د موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکی چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول سي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره دې رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور له مخې هر کاروان به حد اکثر 15 موټر وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي. یو شمېر افغان سوداګر د خپلو هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلې نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاستو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبې په ورځ د دلوي په 1:30 آزادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچانو د خوانه وخت ناوخت دلته مزایده کیږي، او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن واردېږي، د کنټینرو کرایه ده، او د ډرایورانو موټروانانو د دې روزمره دیاړي د ظالمانو د ورځ لز زره کلداري د یو گاڑی د دې دیاړي غواړي. دا د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده.
خو یو شمیر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو لاره ته دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري. د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه په چمن کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
جنس های ما و چمن داریم، اونم روغن است. اینا تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم
زموږ مالونه چمن کې دي، غوړي دي. د هغو محاسبو له مخې چې موږ کړي، که دا له چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندر عباس ته یې بیا صادر کړو، تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي، په داسې حال کې چې ارزښت یې $25,000 دی، یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که څه هم دا پریکړه کولی سي د نورو زیانونو مخه ونیسي، خو په خبره یې درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
بلې مشکل اساسي است که بالایی اول کس برالاویزي که د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه دا ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلوونکي هم د ودریدو پیسې غواړي، او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی. خو سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه انتقال کړي. هله ته ژر تر ژره دې موضوع ته د هلار ومنل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سوداګری وزارت د جنوري په 12 په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي، د بیا صادرولو لپاره به خصوصي. تر دې پریکړې وروسته یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صادرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10 د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو د لارو د بیا پرانستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی، او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خپاره سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس برا شو د کرکټ نړیوال جام ته، چې لوبې په سریلانکا او هند کې روانې دي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې. د افغانستان لوبډلې چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه، سخت کال هیلمنه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي، خو بریالۍ نشوه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې اته برلاسه لوبډلې معلوم شوې. په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 1 د سریلانکا او هند په ګډ کوربتو پیل شو، د نړۍ شل لوبډلو په 5 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته. په هر ګروپ کې 15 لوبډلې د پچل مخې سره یو ځای شوې وي چې د سر جوې دوم ګروپ ته ووتې. افغانستان د دې اتلولې په ډی ګروپ کې وو چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېری پیاوړې لوبډلې ورسره یو ځای شوې وي، نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته. په لومړي پړاو کې د نړۍ یوه ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه. آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړې. د شلو ورنو د دې اتلولې په لومړي پړاو کې هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپلې ټولې ګروپي لوبې یې ګټلې دي. کرکټ د شلو ورنو، د 500 ورنو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري. د شلو ورنو نړیواله لومړۍ اتلولې په 2008 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شوه. روانه اتلولې لسمه یوه ده. تر اوسه دا اتلولې دوه ځله هند، دوه ځله ویسټ انډیز او دوه ځله انګلستان خپله کړې ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل دا نړیوال جام ګټلی دی. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2010 کال کې د شلو ورنو نړیوال جام ته لار وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځایي مسؤلین همدارنګه کروندګر او سوداګر وایي چې د بخوا په پرتله د دې ولایت د تازه میوو او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرېدو سره په بازار کې هم تر یوې اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوو اړتیا کمه شوې. په تازه میوو کې مڼې، ناک، شفتالو، زردالو، املوک او انګور او په وچو میوو کې زنغوزي او چارمغز د پکتیا له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین همدارنګه د شنو میوو او ترکاریو سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډیره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پایل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوو او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وي، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوو یو تن سوداګر روزي خان احمدزي وویل
میوجات ته د پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو د دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات سی وګورید دا میوه په خوند کې ذایقه کې په رنگ کې ډیر فرق لري. د الله فضل د موږ دومره میوه جاتي و زاملن تاجکستان ته ځي، نورو جوړ ته ځي، وچه میوه د موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دوه جوړ ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي یو غنی مملکت د میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز خر د سبزی او میوه د منډای او تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافی اندازه تازه میوه شته او ځینې نور بیا د ایران او چین څخه هم واردېږي.
شکر الحمدلله هر څه شته. تک منی دی، انار دی، انګور دی، خلق بس دغه منی دی ورور جان، انار دی، انګور دی، دغه شان خلق سره غواړي. نور بس د مالټی دی، له ایران نه راځي، لکه دا کیوی وخه ناک وخه، دا شان لږ جن نور ان شاء الله ارشه است خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه واردې دي. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فریدالله وایي
انار شته، مڼې شته، انګور شته. د دې نو سم خدای مهربانه نور سی پسله کې د افغانستان خپل میوه موږ ته سیدا ته اوس مثلا ایران میوه شته، اوس وطن خپل وطن سره ارزان هم ده او کیفیت هم لري.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې ولایت کې د میوه او کرنیزو محصولاتو د ډیری دولو لپاره له کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د یاد ریاست اساس انجینر سنگرمل جلالی وویل
سکل د ټول میوه حاصلات په پکتیا کې شو او نسل ویک زره 1500 تقریبا تنه حاصلات لرلو په پکتیا کې. یوازې د مڼو نور په دې څنګه کې مونږ د میوجاتو په بخش کې انداسې د ناکو، شفتالو، زردالو، حتی املوک هم مونږ تولیدات لرلو، انګورو تولیدات هم خو. نو مونږ خلکو ته د قانونو ته سړی خونیم جوړې کړې دي. د نیالګي د ایښودلو نه نیولې تر رفیع سیل پورې، تر د ساتنه پوري د امراض په بخش کې مونږ ترننګونه ورکړې دي.
یاد دیوی په خوا په کافی اندازه د سړو خونو د نشټون لکبله د تازه میوه او ترکاریو ډیره برخه خرابیده، خو اوس مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکاري د ولایت په کچه 309 یا سړی خونې جوړې کړي او د 18 نورو جوړول هم په پام کې دي، چې په دې سره تر یو بریده د تازه میوه او ترکاریو اندازه لوړه شوې او د خرابېدو مخه هم نیول شوې ده.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریز سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي azadiradio.com را بشو د خبرونه نورو پاتو مطالبه ته. د روجې پر را رسیدلو سره یو شمېر افغان جونې او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کړي چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکټران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځنګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونکړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې په ماښام کې اچار او چکنی او په پیشلمی کې هم مربا دا په ډیره یو دسترخوانونو یخې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سکالې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا بازار بسیار قیمتي است به می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده له همدې عمله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا لمنو جوړو مڼې دا ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپی، تور بانجان او له نورو شیانو جوړو.
زردک، ګلپی، بانجان سیاه چیزا جوړ میکنیم.
تونو موړې په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمېر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي. خود دوی په خبره ممکن څوک په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکي سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
موږ د سرکی اچار نه چوه دی اوري اچار چ پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کو چشنه دنیا مرچک او وګه د ماشين نو باسو او مستو کې ګډو.
ډاکټر انوی د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیر استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي رادیو ته وویل
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممارت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده، همداسې مربګان کې ډیر زیاته ده معمولي پوره استعمال شوی نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بوري هم جوړ شي چې هغه نه هم کېدلی شي غذایي مواد کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري، تیزابیت لري، زړه شنه لري، داسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکر ناروغي لري چې دغه مریضان باید توجه وکړي. دی برخه کې چې په ډیر استعمال نشي.
د یادونې د کایو شمیر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمیر بیا چې ډیر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډولې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. آزادی رادیو هر شیبه لطافت سره.